لبیا واکمنیدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزیل کار کولو راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
جرمنی هڅه کوي هغه افغانان چې په دې هیواد کې د کډوالۍ دوسیې لري او له پاکستانه ډیپورت شوي دي بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. یوې جرمنی ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې جرمنی او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي. یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د کډوالۍ دوسیې لري او ډیپورت شوي او یا هم په پاکستان کې دي هغه هیواد ته د لیک تمه لري او وایي هیله ده چې دا خبرې به مثبتې پایلې ولري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
جرمنی ته د تکیس لري وایي په پاکستان کې د دوه کلونو انتظار وروسته شاوخوا یو میاشت وړاندې له خپلې پنځه کسیزې کورنۍ سره افغانستان ته وویستل شو. هغه چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له سختو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
دی
وایي موږ په دې تمه پاکستان ته تللي وو چې د کډوالۍ دوسیه کې به مو پرمختګ وشي او ژر به جرمني ته انتقال شو، خو له بده مرغه داسې ونه شول او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړل شو. اوس دلته له امنیتي اړخه خوندي نه یو، ډېرې ستونزې لرو. د جرمني له حکومت غوښتنه کوو چې زموږ وضعیت ته جدي پام وکړي. د پاکستان په راول پنډی کې افغان مرمن حدیثه هم ویل تیرو دریو کلونو راځي جرمني ته د تک په تمه لخپل کورنۍ سره په دې هیواد کې میشته ده او اوس مهال په ناسرګن وضعیت کې ژوند کوي.
موږ له تیرو دریو کلونو راځي جرمني ته د لیک په تمه یو. موږ د ملګرو ملتونو له لوري جرمني ته معرفي شوی یو. دوی زموږ قضیان منلې، دوه ځلې مو روغتیايي معاینات او بایومتریک هم سوای، خو اوس وضعیت ناسرګن دی. په افغانستان کې موږ خپل ټوله دارایي پلورلې ده، هلته هیڅ نه لرو. کومو بیرته افغانستان ته شړل سو حالت به ډیر بد وضعیت سره مخ سو. موږ ته جرمنی له حکومت غواړو چې هر څه زر مکتویزی راکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې چې تازه د جرمني حکومت پاکستان ته د حق افغانانو د بیرته ستنولو هڅې پیل کړي چې په وروستیو کې پاکستان افغانستان ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼې یونګ فرای هایټ پرون جمعه د سپتمبر په 12مه راپور ورکړ چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړي تر څو د هغو افغانانو اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې د 600 څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنه شوې وه افغانستان ته واستول شول. په راپور کې راغلي چې د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول شي. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د تیر اگست له نیمایي په پاکستان کې د 300 څخه د زیاتو افغانانو چې جرمني ته د تک قضیه درلودې او د پولیسو له لوري بندیان شوي وو د دوی په هڅو خوشي شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له دې وړاندې ویلي ټول هغه افغانان چې دغه هیواد ته د کډوالۍ دوسیې لري په انفرادي ډول څېړل کېږي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی په شرایطو برابر. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار شاوخوا دوه ونې وړاندې د جرمني له بهرنی چارو وزیر سره په پاکستان کې د میشتو دغه افغان کډوالو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دغه خبرې اترې تر ډېره په پاکستان کې د میشتو هغه افغانانو په اړه وي چې جرمني وسره د منلو ژمنه کړې. ویل کېږي چې اوس مهال له 2000 څخه ډېر افغانان په پاکستان کې انتظار باسي چې جرمني ته ولېږدول شي او د جرمني حکومت غواړي چې له پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د دوی حقونه خوندي کړي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس نږدې لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې د برلین اداري محکمې جرمنی د ژمنې پاړه د لزګونو بیړنیو قضیو په برخه کې د افغان پناه غوښتونکو په ګټه پریکړه وکړه. یو شمیر جرمنی رسنۍ نږدې دوه ونې د مخه له اسلام آباد د نږدې 500 افغانانو د انتقال پاړه د جرمنی د حکومت د پریکړې راپورونه خپاره کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار د وروستیو شمیرو له مخې پاکستان د روان کال له اپریل راهیسې له 5,450,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي دي.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې نږدې 2000 زلزله ځپلو خلکو ته په یو کمپ کې د استوګنې شرایط برابر کړي دي. په کونړ کې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې کمپ کې چې مسؤلیت یې د ټولنه لري لومړنیو مرستو ته د زلزله ځپلو د نه لاسرسي ادعاوې رد کړې او ویې ویل ان دوی ته دوه وخته ډوډۍ هم ورکول کېږي. مخکې په دې ولسوالۍ کې یو شمېر زلزله ځپلو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دوی ته د لومړنیو مرستو د نه رسېدو، د څښاک، د پاکو اوبو د کمښت او د رڼا د نشتون له ستونزو شکایتونه کړي وو. له عبداللطیف ثابت سره زمون همکار مرکه کړي او په سر کې په دغه جوړ شوي کمپ کې زلزله ځپلو ته د امکاناتو په اړه ترې پوښتلي دي.
دغه کیمپ چې تقریبا په 315 کورنۍ تر اوسه پکې راجستر شوي او د 500 کورنیو لپاره د امکانات لري، نو د 315 کورنۍ تقریبا مجموعي تعداد څه کم 2000 کسانو ته رسیږي. دغه کسانو لپاره سرې میاشتې تر اوسه پورې یعنی ګرمه غذا دوه ټایمه دوی لپاره برابروي او صحي اوبه او صحي خدمات تر اوسه وړاندې کړي، او نن دوی لپاره غیر خوراکي مواد چې هغه عبارت دي له کمپلونه او همدارنګه هایجین کیټونه، هغه غیر خوراکي توکي چې انسان په اوسېدلو کې ترې نه استفاده کوي لکه فرشونه سو او نور وسایل سو، د هغې مرسته تر اوسه ورسره کړې ده. بل کیمپ هم په نظر کې لرو چې هغې کې به هم تقریبا موږ غواړو 1500 خیمې په هغې کې هم ودرو نصب کړو او خلک ورته د زلزله ځپلې ورته را انتقال شي. البته بعد له تثبیت نه چې هغه ثابت سی موږ ته دا کس زلزله ځپلی ده او د هغې ساحې نه ده، د هغې لپاره کمیټه ټاکل شوې چې دا خلک تثبیت کړي چې دغه کس زلزله ځپلی ساحې نه راغلی ده او کور او خپلوان یې پکې لاسه ورکړي، نو هغوی لپاره د 1500 خیمو یو بل کیمپ هم موږ جوړوو او په هغې باندې کار روان دی. یعنی مجموعی افغانی سره مش غواړي چې د دوه کیمپونو کې په هر یو کې د 1500 خیمو په ظرفیت سره چې مجموعی زر خیمې کېږي د زلزله ځپلو هیوادوالو لپاره تنظیم کو او د هغوی لپاره په هغې کې د ژوند وسایل آماده کو تر هغې وخته چې دوی لپاره کورونه جوړیږي، دوی لپاره په کې د ژوند ټول وسایل آماده وي.
مخکې یو شمېر زلزله ځپلو شکایت درلود چې د څښاک د پاکو اوبو کمی دی او دوی په دې برخه کې ستونزو سره مخ دي. دا ستونزه تاسو تر کومه پورې تاییدوئ؟
که ستونزه وي کوم ځای کې زلزله سوی ده او مرکز وي هلته به ستونزه وي، خو د کوم ځای کې چې کیمپ جوړ دی دا خو ښار ته نږدې منطقه ده، په اخر سرک په غاړه باندې جوړ دی، نو اوبه موږ د ښار نه د اوبو سپلای د ښار نه کوو او دلته ټویلونه شته دي، له دې نه پاکې اوبه وړو، کولرونه ورسره ګډیږي. دلته د اوبو په سرچینو باندې زیات منفي تاثیر نه معلومیږي. کېدی سي کوم ځای کې چې د زلزلې مرکز و البته هغه غرونو کې، هلته که بعضې وړې شبکې د اوبو خراب کړي نو امکان شته دی، اما دلته لاندې سره ښار کې دې ساحه کې زیات تخریب نشته دی.
د برېښنا په برخه کې هم شکایتونه موجود و چې خیمې رڼا نه دي، اوان د خزندو د چیچلو ګواښ سره هم خلک مخ دي، او د ورځې لخوا هم تر خیمو لاندې ډېره سخته ګرمي ده. دغه ستونزه هم تاسو تاییدوئ او که تاییدوئ په دې برخه کې اقدامات څه دي؟
د اوس لپاره خو مونږ دغه کورنۍ ته یو قسم برقونه توضیح کړل چې هغه د لمر نه چارج اخلي او د شپې لپاره رڼا کوي، خو دو درې ورځو کې کېدی سي د سولر سیستم او د بطرۍ او د برق او د پکیو د هغې انتظام ورته وکړو. او دا بل اړخ تاسو د هغې یاد کړ چې خلک د خزندګانو د ګواښ سره مخ دي خو او تر اوسه چا ته ضرر نه دی رسولی، نو موږ په نظر کې لرو چې په نږدې څو ورځو کې دا ټولې خیمې د واپاشي کړو او دغه ستونزه تر اوسه پورې خو موږ داسې یو پیښه نه ده لیدلې چې چا ته ضرر رسولی، خو دې لپاره سې یو حفاظتي اقدام دی. انشاءالله ملګرو سره هم پرې فکر کړی دی، کېدی شي دا ټولې خیمې موږ د واپاشي کړو تر څو خلک متضرر نه شي.
په کونړ ولایت کې د سری میاشتې د ټولنې رئیس عبداللطیف ثابت و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کونړ ولایت کې د مرګونې زلزلې په سلګونه زره زیانمنو کسانو کې هغه کډوال هم شامل دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمیر کډوالو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ژوند یې له صفر نه پیل کړی و، خو زلزلې یو ځل بیا بې سرپنا کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری یو این ایچ سی آر هم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د زلزلې له پاکستانه د وروستیو ډیری ستنو شویو کډوالو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د هغوی بشري اړتیاوې یې ور ډېرې کړي دي. سنا کاکړ د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان په ختیځ کې د اګست 13 نیټې زلزلې په دغه هیواد کې د پخوانی واستوګنو کسانو ترڅنګ له پاکستانه یو شمېر تازه ستانه شوي هم اغیزمن کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې بې کوره شوي او هر څه له لاسه ورکړي دي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو او زلزله ځپلی رحمت جان وایي شاوخوا لس ورځې مخکې له دې چې زلزله وشي په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته تش لاس خپل هیواد ته راستون شوی و.
دلته چې زمونږ کوم کورونه او کومې ودانۍ وي هغه انتهایي زیاتې زړې وي او هغه بیا د بد مرغه په زلزله کې راوغورځېدلې او دې وخت کې چې د سرپنام نشته او حالات هم داسې دي چې د صفر نه ژوند لږ صفر نه وه او هغه صفر هم اوس د صفر نه ښکته لاړو ځکه چې کوم هغه سرپنا او غم له منځه لاړله او مالي ستونزې هم دي تعلیمي مشکلات هم دي اقتصادي وضع هم ډېره کمزورې ده.
عبدالغني بل زلزله ځپلی چې نږدې درې میاشتې مخکې له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستون شوی او دا هم د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې دی. روایت ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ټول زنانه او ماشومان په دیرو کې پراته دي او تر پاله والي دي هغه کې پراته منګه کوم ټول خراب دي دیوالونه تلي دي منګ بار ناسي شپه ورځ بار ناسي بس باران کې باران شي باد شي بس دلته ډیر کې ناسي دا سخت سخت او ورځ تیر نه خیمشت نه یو تر پاله مال هغه کړه وشکي
دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یونیسیار هم د سپتمبر په 12مه په خپل تاسو راپور کې ویلي چې د زلزلې له پاکستان د روسیو ډیری یو ستنو شویو پر ژوند کې دی اغیز کړی او بشري اړتیاوی ډیری کړی دي. دغه شان د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم هم ویلي چې د زلزلې په څلورو ختیځو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. هلته چې د نورو خلکو ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو بیرته ستانه شویو له 300 ډیر کسان له دې مخکې هم په ډیر زیانګالي حالت کې ژوند کاوه. د اګست 13 د شپې ناوخته د ریختر په کچه 6 درجې سختې زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان او نورستان ډېر په کونړ کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې د زلزلې تر 2200 ډېر کسان مړه، نږدې 4000 تنه ټپیان کړل او شاوخوا 2000 کورونه یې هم وران کړي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د زلزلې د زیانمنو شویو شمېر شاوخوا 4400 تنه ښودلی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات د آزادی رادیو ټول محترم کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې مبارک. نو افغانستان 90% آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثره خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان اوزی سخن ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي. دا خلک ګرځ زل راټول شول دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي لاړه ولایت ته. ولایت دغه شکایت ومنه، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وایسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولی وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم د صورت یې ریږ دی. داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ. دا رضاکاران دې بدل شي، خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤولین چې ارزاګي دغه زموږ ژغ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دې ویسي. ناوړه ملونم کوي په دا کلینیک کې. نو چاته شی هم نه رسیږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. قدرمن اوریدونکو، در سره اوسئ. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه وړاندې کیږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه ملیار میلمنه ده. اغل ملیار خبرونه ته شرخ له
منه کوم شي ورسې زه په خپل سلام نه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ ورته وایس چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، کومدغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ ډېره دي چې ولاسطي فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول کړم د افغان فایده په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیس نبیولی شم. او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم، یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولی، د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې من یو کال تقریبا د مخته بوتله. او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سړی عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانه چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید سیدی شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې نه شي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر ومانې، ریسک ومانې. دا وکړوکې ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېله دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم، عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو له خوا نه. البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې لپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زموږ ډېر پیسات وشو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او موږ وشو کولی چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظم د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږېږو، چې البته یې موږ دپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ په دې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنا تکر چې دا کفایت نه کوي، دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. او هغه دا ده چې د شخصي دارالعلوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته وویل چې څومکته تلو ښوونځي په کوم ځای ما تارل لومیا مدرسې په کابل په کوم منطقه کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق هغه پخوانی نصاب پکې تدریس کېږي. نو دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنی دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي هم دی
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سر راپورونه لروسي په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود. همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د بی فعال په صفت باندې وي مدني فعال په صفت باندې دا امید لري سي په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي.
لاند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویلی شي. دا ځکه تاسو پوهېږي چې یو مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. مدني مبارزې کلونه شاید په بیل کې ونیسي. او لکه دغه د موږ دا دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکي ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یادې زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث یې لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظه، د ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، هر فرهنګي، له هر لحاظه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې دي ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا واوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان بیا بسیا کېدای نه شو.
آغلی ملیار، که چېرته د جمهوریت وخته وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چېرته دي؟ له ځینو معلومات لري
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلین وو، یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مارک د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 80% ته راټیټه شوې ده. 80% یعنی یو نفر، یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 80% نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنی حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دې سواد نه لره، اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنی دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبوو، زده کړه یې پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی. یعنی دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنی تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم یو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت تاسپېږي چې دلته کار لرم رسمي زه ډېر رخصت نشم اخیستلی او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنی په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر ته ولاړلو ننګرهار ته ولاړلو بلخ ته سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلوده چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي ادارې سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخ او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوال په صفت باندې کار کاوه. په یوه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو یو تفاوت باید قائل شو چې مونږ په کابل کې وو په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، مونږ نه مو معاش تفاوت درلود نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې مونږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل، مونږ خو مختلف مهمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې مونږ البته په تحقیق کې مونږ ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. او په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې راکول کېدلې ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم، نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات راکول کېدل. او که اجازه مي زه به یوه خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر پسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو، په تېښته باندې وتلی وو، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو باید او دا شاهد بندي وو. دا دوسیه چې اته کاله نه دا قتل پورته تللې ده مختلف
وبخشي شاهد همدغه بل ماشوم
دا بل ماشوم بله بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په زمانه. دا دوسیه چې ما ته راکړه شو وروسته د اته کاله نه دا قتل پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کش کې ولویږي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشې کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کش کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وو هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو. لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بیرته باندې شي. دا شاهد نوم لیکلی و، نه لیکلی چې شاهد. دا دوسیه بیرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته او هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. ایمنګ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا ایمنګ رئیس هم په چې اوس رئیس و دی هم په دې قضیه کښې شامل و، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړو چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخېست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښي لیکلي ما په باره کښې. ده ویل چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده. ما ورته چې ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یو، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم، ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه دا لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، زما رئیس ته یې تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې کان و چې سړی مخ شي. او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترینې د قتل دوسیې را کول کېدلې. او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی دی چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا هغه لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما یې
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی و، هغه خوشي شوی و. هغه چې خو بېرته باید د مونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړې وای چې بېرته
تللی وای. یعنې د بیا نیولو قضیه پاتې شوه پسې چې بېرته دوی حکم کړی و؟
او نه، خو زما هغه قرار چې و هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون هم وکړ، ما په مخ کښې ورته تلیفون کړه، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کښې شته او په کاپي کښې چې په دوسیه کښې ښودل شوی هغه نه لرې کړای شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له ځینو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شی باید ووایم، شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې به دا ته تفاهم وړ نه وي. اما انسان انسان دی، په اول قدم کښې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه د پاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کښې ګوري. ما دې هېڅکله دغه څه نه ده کړی چې زه یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کښې یو دغه زه په امنیتي حوزه کښې تللی وم تحقیق د پاره، یو څوک چې په اصل کښې خپل ځان نه دفاع کړې وه، خو دا ډېر ساده سړی و، نه پوهېده، انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کښې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا هغه چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس ده دا سړی په ووهه دی چې ووهه، زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کښې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ د متل چې څارنوال ته بیا کې کوپی کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته چې زه کوپی کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایل باندې ثابت اوم، زه په کوپی کشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وار وکړي. یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي، یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده؟ زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه از دماغره ده و دانیم جواند دست دماغره ده داری که نشلی دون که داری که ده زکه آغا چه ساره پو ماشون توب که اخلی آغا مگر دا که ساره سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده من زنزی اما لگ چه چه زو سا افغانستان تزم یا زده شلکالو که افغانستان تتللی ما پا همیشه زم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ، کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور و پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالویه القه د خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلي، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت هم کار وکړو، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نورو په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شانس تاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
یا ورځ دا ول نه هي کدا د اتریش ډیر خلک او قدیمی دغه دا الته د سلاس د دې پلاس کې اچول او کسې د قدم وبا ما ته چې ما ته وای خوښ نه کړو چې زو ته بيبي جان وای، ما ته چې بيبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغه شي لکه دغه ما مرکه دی، ما ته چې زرکا جان یې ته فراموش کو، ما که برابر ایران او پاکستان هم شمیم زیات است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی د ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه دلته وینم، دا نجونې چې زه دلته وینم. البته منفي شیان، منفي زور ته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، زمونږ کلتور ده، چې زمونږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري، ولې دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه دلته وینم، یعنی حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی دا چې دلته دا اوتومات وجود لري. پراس حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي وو په قانون کې ورته پیسله ځای ورکړل شوی ده، هغه نن په پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري، هغه متاسفانه چې نن ورځ د ښځې ستونزو سره مخ ده.
اغلې ملیار ډېره مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم مال په دې جنو د پاره جوړ کړی چې هغه وخت کې 1500 نجونې ورته تللي پکې درس ویلي، 2015 کال کې البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت، وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم.
بس ډیره مننه کور ودان
azadiradio.com
تصویر سر کوم لو بے دیرم خوخای محبوبے دیرم خوخای محبوبے چتا میں نہ کوی دروغ را زر پختنے چتا میں نہ کوی دروغ را زر پختنے الگ قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنے الگ قبر دی زوال قبر دی زوال شک برجنے الک پر دی زوال وجنی